اجتماعی رادیو آزادی هم در فیسبوک، توییتر و اینستاگرام سر بزنید.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د ایران د بشري حقونو یو سازمان حلواش اعلان کړی چې ایرانی چارواکو د زاهدان په زندان کې یو افغان بندي اعدام کړی دی. د حلواش د راپور په اساس د دغه افغان نوم محمد نبی پوپلزای یاد شوی. دغه 28 کلن افغان د مخدره موادو سره په تړلو جرمونو اعدام شوی دی. ساکال ایران کې د افغانانو د اعدام پیښې زیاتې شوې. په زاهدان کې دغه افغان په اعدام سره تر دې دمه د اعدام شوو افغانانو شمیر 500 ته رسیدلی دی. تر دې مخکې د ایران د بشري حقونو اصولو میشتې سازمان خبر ورکړی و چې اکتوبر میاشت کې 1,68 تنه اعدام شوي چې 14 افغانان وو. د بشري حقونو مدافع سازمانونه ایران تورنوي چې د تورنو د دوسیو د رسیدګۍ پروسه عادلانه نه ده او اکثره بندیان مدافع وکیلانو ته لاسرسی نه لري. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي چې په زابل ولایت کې د 12 کلن نجلۍ د جبري واده مخه نیولې ده. دغه وزارت یک شنبه پر خپل ایکس پاڼه دا خبره خپره کړې. په بیان کې دا شوې چې د ښځو د بشري حقونو د تامین په هدف د یاد وزارت محتسبینو تر دې دمه د سلګونو جبري ودونو او په بادو کې د نجونو د ورکړې مخنیوی کړی دی. د بشري حقونو مدافع سازمانونه بیا تر دې مخکې په خپله د طالبانو حکومت ګرم بللی چې ګواکې په بیلابیلو محدودونکو فرمانونو سره یې د نجونو ژوند سخت کړی دی. خبرونه له ازادي رادیو نه اوري. د امریکا د الاباما ایالت په یو پوهنتون کې د ډزو له کبله یو تن وژل شوی او 14 نور ټپیان شوي دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس ویلي چې په توسکیګي پوهنتون کې د ډزو دغه پیښه په ځایي وخت د یک شنبه په ورځ سهار وختي رامنځته شوه. د الاباما پولیسو ویلي دوی په دې تور یو 25 کلن کس چې جاکویز میریک نومیږي نیولی او تحقیق کړی دی. د پولیسو د خبر پاڼې لمخې له تورن کس څخه چې د ډزو له صحنې څخه د وتلو په حال کې نیول شوی یو تفنچا ترلاسه شوی. معلومه نه ده چې برید کوونکی د همدې پوهنتون محصل دی او کنه. د برید انګیزه لا هم روښانه نه ده، خو په امریکا کې په ښوونیزو او تحصیلي مرکزونو کې د ډزو دغه ډول پیښې نوې نه دي. اسرائیل د لومړي ځل لپاره په لبنان کې د سپتمبر میاشتې د پیجرونو یا پیغام لیکدونکو وسیلو د چاودنو مسؤلیت په غاړه واخیسته. د اسرائیلو د صدر اعظم بیان عمر دستوري د فرانسې خبري اژانس ته د یک شنبه په ورځ ویلي بنیامین نتنیاهو د یک شنبه په ورځ تایید کړ چې هغه په لبنان کې د پیچر دستګاهو د عملیاتو د ترسراوي امر کړی دی. تر دې مخکې د اسرائیل ټایمز رسپانې هم راپور ورکړی و چې نتنیاهو د خپلې کابینې په ناسته کې ویلي و چې د پیجر بریدونه او هم د حزب الله د مشر حسن نصر الله وجل د لوړپوړو امنیتي چارواکو په مخالفت سربیره ترسره شوي. حزب الله چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګره ډله بولي په لبنان او دغه راز د لبنان په جنوبي برخو کې تر ډیره فعالیت لري او هلته له اسرائیلي ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. د سپتمبر په 18 او 19 د لبنان په بیلابیلو برخو کې د پیجر دستګاهو په چاودنو کې لږ تر لږه 3,500 کسان ټپیان شول. د وژل شوو کسانو په اړه بیلابیل ارقام خپاره شوي چې لږ تر لږه په یوه برید کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د وژل شوو کسانو شمیر 2 یاد کړی دی. 15 ایرانی پوځیان پرون د سیستان او بلوچستان ولایت په سراوان سیمه کې وژل شوي دي. د ایران سپاهي پاسداران ځواکونو ته نږدې تسنیم خبری اژانس یک شنبه ناوخته خبر ورکړی چې دا پوځیان په یو ترهګریزه پیښه کې وژل شوي. د سپاه ځبکنۍ ځواکونو هم اعلان کړی چې سیمې ته یې تازه دمه ځواکونه استولې دي. د دې برید مسؤلیت لا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. دوه ورځې مخکې هم د سیستان او بلوچستان پر اساک ولسوالۍ کې پر ایرانی پوځیانو بریدونه شوي وو چې پکې یو شمېر پوځیان مړه او ټپیان شوي وو. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن په یو برخلیک ټاکونکې لوبه کې له بنګلادیش سره مخ کیږي. افغانستان او بنګلادیش په اوسنی سیریز کې دوه لوبې سره کړي چې مساوي دي. دا لوبه د متحده عربي اماراتو په شارجه کې د افغانستان په وخت ماسپښین په 2:30 پیلېږي. که نننۍ لوبه هر یو ټیم وګټي د دې جام ګټونکی به اعلان شي. دا وو خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې همشته د ویبپاڼې آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې په ترکیه کې د ګنشمیر افغان کډوالو د اوسېدو اسناد پای ته رسیدلي او د اخراج لګواک سره مخامخ
تقریبا جرمه نو ما قید بود
زما پلار شاوخوا نه میاشتې په توقیف کې و او زما ولس کلنه خور هم شاوخوا دوه میاشتې په بند کې و وروسته له هغه پولیسو دوی افغانستان ته وشړل
له ایران او پاکستان ایستل شوي افغان کډوال بیا وایي چې د سرپناه نشتونې په افغانستان کې لویه ستونزه ده
ایران راغلی ما او میړه مسپینګیر دی اولادونه مې واړه دي او زه هیڅ شیان نه لرم د ما کور او زندگی ټول په ایران کې پاتې شو مونږ یې د مرز کړو
د بریتانیا پوځي چارواکي وایي 13 اکتوبر میاشت روسي پوځیانو ته ډیره خونړۍ وه
په تاکتیکي لحاظ روسیه یو ډیر لوی تاوان پرې کوي د پوتین د غیر قانوني یرغل په خاطر په اوسط ډول د ورځې 1.5 زره کسان مړه یا ټپیان شوي
په افغانستان کې هغه نجونې چې څو ورځو کې له شپږم ټولګي فارغېږي ناهیلې دي چې د زده کړو دوام نشي کولی
در دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومني اوریدونکو ک د دې خبرونه تر پای از موږ ملتیا وکي په دوهمه نیمایي کې د ومه ورځې خبرونه هم خبرېدو ته چمتو ده چې د تیرې یوې اونۍ پیښو ته پکې له بیلابیلو او مختلفو زاویو نه کتنه شوې ده خو اوس راځو د خبری برخې د سر راپور ته په ترکیه کې افغان کډوال وایي چې د ترکیه حکومت دوی د اوسېدو جوازونه نه تمدیدوي او له همدې عمله دوی د اخراج او توقیف له خطر سره مخامخ دي د ترکیه حکومت د جمعې او شنبې په ورځو لږ تر لږه 325 افغان کډوال کابل ته استولې دي د طالبانو د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت تایید کړي چې آی او ایم هر یو اخراج شوی افغان ته 150 یورو ورکړي تفصیل له صفی الله ستانکسی اورو
په ترکیه کې افغان کډوال د خپل ناصرګند برخلیک او په دغه یواد کې لګڼو ستونزو شکایت کوي یو افغان کډوال چې نه غوښتل نومي واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د کورنۍ دوه غړي په دې ورستیو کې د ترکیه د پولیسو لخوا بندیان او څو میاشتې وروسته بیرته افغانستان ته استول شوي
تقریبا نو ما قید بود
زما پلار شاوخوا نه میاشتې په توقیف کې و او زما ولس کلنه خور هم شاوخوا دوه میاشتې په بند کې و وروسته له هغه پولیسو دوی افغانستان ته وشړل او موږ ډیر بد حالت تجربه کړ په ترکیه کې میشت افغان کډوال وایي فشارونه او د اخراج او توقیف ګواښونه د دې لامل شوي چې نور هیوادو ته د قاچاق لارې ولټوي حلیمه چې په ترکیه کې یو افغان مهاجره او د خپلې کورنۍ سرپرسته ده وایي چې د ترکیه حکومت د هغې او د هغې د ماشومانو د استوګنې جوازونه ضبط کړي او ترې غوښتي دي چې له دې هیواده ووځي
کنم از 2018 به از راه قاچاق خیلی به مشکلات سختی با هوای سرد با بچه های خرد آمدیم دولت ترکیه مدارکای ما را بسته کرده دخترایم درس خوانده نمیتونه شفاخانه قبول نمیکنه خانه گرفته نمیتونیم در ترکیه بسیار در وضعیت بد قرار داریم مجبور هستیم دوباره راه قاچاق پیشروی پرتیم با این وضعیت بد باید طرف یونان بریم که ما اینجا سرنوشتی نداریم دولت ترکیه برای ما هیچ کاری نمیکنه
طالبانو د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت د یکشنبه پر اعلان وکړ چې لک تر لک 325 تنه افغان کډوال د شنبه او جمعه پر ورځو له ترکیه ډیپورت او کابل ته استول شوي له دوه کسانو ځینو یې د ترکیه اسناد درلودل او ځینو یې نه درلودل ترکیه په وروستیو میاشتو کې د بیا اسنادو مهاجرو د اخراج لړۍ چټکه کړې د بشري حقونو د سار سازمان څه وخت مخکې د ترکیه امنیتي ځواکونه د افغانانو په شمول د یو شمېر کډوالو په وژنې ټپیانولو او بندیانولو تورن کړل دغه سازمان په ارزونه کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمشنري د ترکیه د وضعیت د څار کمیټې ته استول شوي راغلي ترکیه ځواکونو د افغان پناه غوښتونکو وضعیت او غوښتنلیک ته لپاره پرته هغوی له سره د سیمو اړولې دي د ریپورت په یو برخه کې هغو پیښو ته هم اشاره شوې چې پکې ترکیه ځواکونو پر افغان او سوریایي کډوالو ډزې کړې ځورولي او شکنجه کړې دي او بیرته د ترکیه له خاورې شړلې دي د بشري حقونو د څار سازمان دغه راپور په اساس په ترکیه کې په څه باندې 3 میلیون سوري کډوالو سربیره شاوخوا 3,00,000 زره اکثر افغان کډوال هم حضور لري چې ګڼ شمېر د کډوالۍ د خاصو ویزو یا کارتونو یا د اقامه په ترلاسه کولو کې له سختو ستونزو سره مخ کیږي
و موریدل چې په ترکیه کې افغان کډوال شکایت لري چې هلته د اوسېدو اسناد پای ته رسیدلي او دوی د محل توقیف او د غراز د اخراج لګواک سره مخامخ دی. بل لورته له پاکستان او ایران یو شمیر ستانه شوی افغان کډوال وایي چې د سرپناه د نشټوالي له کبله له ډول ډول ستونزو سره لاس او ګریوان دي. حدیث پردیس له دغو ستنو شوو کډوالو سره خبرې کړي.
له پاکستان او ایران افغانستان ته د کډوالو د ستنولو د لړۍ له چټکې دو سره هممهاله یو شمیر ستانه شوی کډوال وایي د سرپناه نشټوالي له جدي ننګونو سره مخ کړي دي. د لغمان ولایت اوسیدونکو محمد رفی وایي شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې له پاکستان کورنۍ سره راستون شوی او له هڅو سره سره یې هم د اوسیدو لپاره مناسب ځای نه دی پیدا کړی. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اوس فعلاً یو ویجاړ کور مې پیدا کړی چې پاکې یو کوټه ده او کوټه کې مې ژوند ته ځان برابر کړی چې هیڅ نوی امکانات نه لرو او ژمی هم را روان ده، سختې ورځې هم را روانې دي. زما خواهش او تقاضا د هغه نهادو موسساتو نه ده چې موږ ته د اقل یو سم ژوند برابر کړي چې ډېر په مشکلات سره ژوند مخکې بیو.
د هرات ولایت اوسیدونکي سعیده چې تازه له ایران ستنه شوې په دې اړه ازادي راډیو ته وایي
ایران راغلی ما میړه می سپینګیر دی، اولادونه می واړه دي، زه هیڅ شی نه لرم. د ما کور زندگی ټول په ایران کې پاتې شو. موږ غره د مرز کړو، ټول ماجرین دلته همدغه رقم مشکلات لري. هیڅ شی نشته دی، جمع هم راغی، نه کور لرو، نه کالی لرو، نه خوراکه لرو، هیڅ شی نه لرو. تاسو باید د ما سره کومک وکړئ.
دغه راستنه شوی کډوال وایي مرسته کوونکي بنسټونه باید لزان پرته ورسره د سرپناه په چمتو کولو کې مرسته وکړي. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی په دې اړه د ازادي رادیو پښتنې ځواب نه کړي. خو وړاندې د طالبانو د خار جوړونې واستوګنې وزارت ویلي په پام کې لري چې له ګاونډیو هیوادونو څخه راستنه شویو افغان کډوالو ته په شپږ څلوېښت ښارګوټو کې ځمکې وویشي. د روان کال د زمري د میاشتې په 15مه د طالبانو حکومت د خار جوړونې واستوګنې وزارت سرپرست احمد الله نعماني د دغه وزارت د یو کلونو لاسته راوړنو د تشریح په اړه جوړې شوې غونډې ته وویل چې د دغه وزارت د ثبات او د اسکان د دایمي کمیټې له تصویب وروسته به کډوالو ته ځمکې وویشل شي. په افغانستان کې د راستنو شوو کډوالو لپاره د کورونو او سرپناه د ستونزو د هواري په اړه د ودانیزو چارو انجینر سخی عارف ازادي راډیو ته وویل
اوس فعلاً ډېر ناوخته ده چې د دوی لپاره کورونه جوړ شي. فکر کوم بهترینه تګلاره به دا وي چې یونیسیار په 2020 کال کې د افغان مهاجرو په خاطر باندې په تاجکستان کې د امو د سیند هغې غاړه څه آماده کورونه استعمال کړي وو. خیمو ته ورته دي، اما د خیمو نه کلک دي، یعنی چې د ګرمۍ او د یخنۍ په مقابل کې د دواړو په مقابل کې د ښه مقاومت لرونکي موادو نه استفاده شوې ده. هغه کې دا یوه تګلاره ده چې کېږي استفاده وکړي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر او چا چې د یونیسیار په ګډون د ملګرو ملتونو د ټولو بنسټونو د بشري مرستو د همغږۍ د چارو په اړه وخت نا وخت معلومات وړاندې کوي، په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د سرپناه او کورونو د نشټوالي په اړه د راستنه شو اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر او چا د روان کال د جولای په 2مه یو راپور کې ویلي و چې د روان کال 2023 د جنوري میاشتې له پیل څخه د می د میاشتې تر پایه پورې شاوخوا 1595000 افغان کډوال د ایران او پاکستان څخه خپل هیواد ته راستنه شوي دي. او چا په دغه راپور کې ویلي و چې د روان 2023 کال په لومړیو 5 میاشتو کې 15,268,000 افغان کډوال له ایران څخه افغانستان ته ستانه شوي چې د تیر 2023 کال د همدې مودې په پرتله د ستنېدونکو افغانانو په شمیر کې 40% زیاتوالی ښیي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
تاسو ازادي رادیو ته غوږی. په افغانستان کې د خوندزي او زینین جونز د کوون کې چې تراتلونکو څو ورځې به لشپګم ټولګي فارغ شي وای دا چې نور به زده کړې ونه شي کولای اندېښمنې دي. دوی ازادي رادیو ته ویل لري چې زده کړې دوام عمومي او په خبرې دراتونکې لپاره خپل هیلو ته ورسیږي. فیروزی عزیزی په دې اړه دا راپور راستولی.
وخت فکر میکردم که سال آینده مکتب رفته نمیتوانم، خیلی مایوس میشم.
شایسته د کابل ښار په خنځی کې د شپږم ټولګي زده کوونکو ده چې غواړي راتلونکو کلونو کې هم خپل زده کړو ته دوام ورکړي. خدای چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د خنځیو دروازې تړلې ناهیلې ده او ټینګار کوي چې د زده کړو په دوام سره خپل هیلو ته د رسیدو غوښتونکې ده. شایسته ازادی رادیو تو موبایل.
فعلا صرف ششم بستم تا میخوام درس خود را ادامه بدهم، اما مکاتب برای صرف هفتم بسته است.
فعلا شپگم تولگی کیم او راتلون که کال تا وم تولگی تزم. هیله میداده چه خپل زدکرو تا دوام ورکرم او راتلون که دکترشم. خودی وم تولگی و نپورت خونزی بند شوی و دولت اجازه نراکوی. سغوارم چه خونزی پرانیستل شی و مو خپلو هیلو تا ورسیگو.
مرسل بیا پتخار ولایت که ده خونزی ده شپگم تولگی زدکون که ده. ده هم آزادی رادیو سر خبرو که ور تا اندیخنا مطرح کلا.
امتحانات ما نزدیک است، مثل سالهای قبل آمدگی امتحان را میگیریم.
زمونږ ازموینه را نږدېدي د تېرو کلونو په شان ورته چمتووالی نیسو، خو زما اندېښنه دا ده چې د شپږم ټولګي له پای ته رسېدو وروسته به نشم کولی خپلو زده کړو ته دوام ورکړم، ځکه چې د شپږم ټولګیو پورته نجونې د زده کړو اجازه نه لري. زه له نړیوالو سازمانونو غواړم چې په دې برخه کې لاس په کار شي او نجونې له دې حالته وژغوري.
په ورته وخت کې د افغانستان د نړیوالو ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر هاتف مختار په خپله ایکس پاڼه په یوه خبره کړې ویډیو کې د طالبانو حکومت ته په خطاب کې ویلي چې د افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو تړل د ده په باور خیانت دی. هغه د دې ویډیو په یوه برخه کې ویلي،
د نجونو د ښوونځي تړل د افغانستان د جغرافیې، د خاورې، د تاریخ، د ځمکنۍ بشپړتیا او د سیاسي هویت او تاریخ سره خیانت. دا خاوره تنها د ملا هیبت الله نه دی.
د نوبل نړیوال جایزې ګټونکو او د زده کړو د حقونو فعال ملالی یوسفزی هم ویلي چې نړیوال ټولنه باید د افغان نجونو او ښځو د حقونو د تامینېدو لپاره د هغوی ترڅنګ ودرېږي. ملالی د شنبې په ورځ د لړم په 19مه سکای نیوز ټلویزیوني شبکې سره په مرکه کې ویلي چې د نړیوالو قوانینو په رڼا کې د افغان ښځو د حقونو د ملاتړ لپاره سیستماتیکې هڅې پیل کړې دي. دې زیاته کړې چې نړۍ داسې مشرانو ته اړتیا لري چې په خبره یې د افغان ښځو او نجونو د حقونو لپاره هڅې وکړي. دا اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په روان لمریزه میاشت کې د افغانستان په سړو سیمو کې د ښوونځیو د کلنیو ازموینو د پیلېدو خبره کړې ده. د دغه وزارت په اکسپانه لیکل شوي چې له لومړي تر درېیم ټولګیو ازموینې به د لړم میاشتې په 26مه پیل او له څلورم تر 12مه ټولګیو کلنۍ ازموینې به د روان کال په قوس میاشت کې پیل سي. طالبانو د 2021 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړلې او وروسته یې نجونې پوهنتونونو کې له زده کړو هم راوګرځولې. د طالبانو د حکومت دا اقدام په کور دننه او نړیواله کچه له پراخو غبرګونونو سره مخ سو او بېلابېلو نړیوالو ادارو په ځلونو ترې د دې پرېکړو د بدلون غوښتنې هم کړې دي. خو د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې د نجونو د زده کړو موضوع یوه کورنۍ مسله ده او ادعا یې کړې چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونه خوندي کړي دي. هغه ادعا چې ډیرایو افغانانو، هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ته د منلو نه ده. د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او کلتوري سازمان یونسکو په دې وروستیو کې ویلي چې دا مهال 1.4 میلیونه نجونې په افغانستان کې له زده کړو محرومې شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو راسره اوسئ، د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د اومې ورځې خپرونه هم خپرېدو ته چمتو ده، خو اوس ورځو یوې نړیوالې موضوع ته. د بریتانیا پوځي چارواکو ویلي اکتوبر میاشت د ورځې لږ تر لږه 1.5 زره روسي عسکرو ته مرګ ژوبلا وخته. دا چې څنګه او چیرته تفصیل به له سفی ولاستانیک زی وورو.
د بریتانیا د پاوز مشر وایي اکتوبر میاشت د روسانو لپاره تر ټولو خنړې وه، ځکه د دوی د ارزونو په اساس هر ورځ لږ تر لږه 1.5 زره روسي عسکرو ته مرګ ژوبله رسېدلې ده. امیر البحر ټونی راداکین له بی بی سي سره یک شنبه په خپله مرکه کې په دې اړه وویل، په تاکتیکي لحاظ روسیا یو ډیر لوی تاوان پرې کوي د پوتین د غیر قانوني یرغل په خاطر. اکتوبر تر دې دمه د مرګ ژوبلې له پلوه د روسیې لپاره تر ټولو بده میاشت په اوسط ډول د ورځې 1.5 زره کسان مړه یا ټپیان شوي. روسیا له اوکراین سره په جګړه کې خپله مرګ ژوبله نه خپروي. د بریتانیا د پوځ دغه لوړ پوړي مشر بیا دا منلی چې روسیې د سیمو د نیولو په برخه کې پرمختګ کړی او دا پر اوکراین لا زیات فشار راولي. هغه دا خبره هم کړې چې روسیا د خپلې ملکي برخې 40% مصارف دفاعي او امنیتي برخو ته ځانګړي کړي، چې دا په ټوله کې دا هیواد له خطر سره مخ کوي. روسیې د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین خپل غیر مواجه یرغل پیل کړ چې لا هم په شدت روان دی. په دې لړ کې هره ورځ د اوکراین او روسیې پوځیانو د جګړو راپورونه خبريږي د جګړې په تر ټولو روسي تحول کې تیر یو شپه ورځ اوکراین او روسي پر یو بل د درون لزګونه بریدونه کړی دي پر اوکراین د روسي د يرغل لپاره تر دې دمه اوکراین په تر ټولو لوی درونی بریدونه سره پر ماسکو لکتر لګت څلور دیرش درونونه توغولې دي راپورونه لمخې د دغو بریدونو په سبب د ماسکو درې هوایي ډګرونه د لاند وخت لپاره وتړل شول د روسي فدرال هوایي چلند ادارې پرونو منله چې د اوکراین د درون بریدونه په وخت څو ساعتونو لپاره د شریمتیوو دومیدیدو او ژوکوو هوایي میدانونو خپل فعالیتونه وزندول د موسکو خاروال سرګي سوبیانین ویلي یو 25 کلنه خزه په دغه درون بریدو کې ټپی شوه په نړیوال اژانسو کې د دغه بریدونو له عمله د لګیدلو ودانیو او رانو شو سیمو ویډیوګانې هم خبرې شوې د موسکو خاروال بیا دا ادعا کړي چې دوی امنیتي ځواکونو لکتر لګ 23 درونونه نسکور کړي دي اوکراین ور سره هغه پر موسکو د درون بریدونه وکړل چې د یک شنبه تر سهار وختي روسیې پر اوکراین نږدې یو نیم سل درون بریدونه وکړل د اوکراین پوز ویلي لدې ډلې لکتر لګ 25 درونونه دوی نسکور کړل او 25 نورې دوی په خبره ل رادار ورک شول چې د بلاروس او مولدوو هوایي حریم تر نوتل راپورونه مخې د درون د غبرډونو له عمله په اوډیسا کې چې د اوکراین په جنوب کې د لکتر لګ 2 کسان ټپیانو څو وداني ویجاړې شوې دي
راپورونه مرکه او اوریدونکو
رویا سادات افغان فلم جوړونکي خپل نوې فلم چې آهنګ سیمانو میږي د ټوکیو په نړیوال فستیوال کې نندارې ته وړاندې کړي دی میرمن سادات آزادۍ لري ته ویل کړه چې ټاکل شوی وایات فلم کابل کې جوړ شي په خار د طالبان واکمن شول او فلم جوړونکي آل شول چې هیواد پرېږ دي او روسه بیا دغه فلم د یونان په اتان کې ثبت شو دا چې په فلم کې سره غلي کیسه څه ده لا به دې سپوږمۍ به جزئیات وو
آهنگ سیما هغه فلم چې د دوه ځوانو افغانو او محصلو ښځو د مبارزې کیسه بیانوي چې په 1978 لسیزه کې د سیاسي بدلونونو او ځپنې پر وړاندې مبارزه کوي
حرکت های عجیب و غریب در شورای انقلابی شروع شده
وضعیت حال خراب شدن است دانشگاه بیخی نظامی شده همه چیز زیر کنترل گرفتن
په دې فلم کې د دوه غدو خزو د عقایدو توپیر د دوی ترمنځ ناندرۍ پیدا کوي خو د سختو اختلافاتو سره سره د دوی د دوستۍ اړیکه او د خزو د مبارزې لپاره ګډې هڅې د سړې جګړې او پټو سیاسي لوب په منځ کې هم برقراره پاتې رویا سادات د فلم ډایرکټر او یوې لیکوالې د آهنګ سیما فلم په اړه ازادي رادیو ته وویل
داستان مور میبره په کابل
کیسه مو د 1978 کال کابل توري کیسه د دوه ځوانو انجونو د چې کڅه هم بیل بیل او کله کله سخت متضاد نظرونه لري د خپل ګډ ورمانونو لپاره مبارزه کوي کیسه د دغو دوه دوستانو په قربانۍ دوستۍ رفاقت او صداقت راڅرخي او په یو ډول آهنګ سیما موږ د افغانستان خو د مبارزو هرڅوی تاریخ توري
د آهنګ سیما فلم د اکتوبر 15 د ټوکیو فلمونو په نړیوال فستیوال کې نندارې ته وړاندې شو ټاکل شوی و چې د آهنګ سیما فلم په افغانستان کې جوړ شي خو کله چې طالبان په افغانستان بیا واکمن شول فلم جوړونکو اړ شول چې دا فلم په جلا وطنۍ کې جوړ کړي رویا سادات ازادي رادیو ته وویل چې یاد فلم د یونان په پلازمینه اتن کې ثبت شوی دی چې له جغرافیایي پلوه له افغانستان سره ډېر ورته والی لري
موږ ټولې تیاری لرلې چې فلم په کابل کې جوړ کړو خو فلم هم زموږ په څیر سرګردانه سو او په جلا وطنۍ کې جوړ سو فلم د ډول ډول چیلنجونو سره مخ و په پای کې دا پریکړه وشوه چې دا فلم په 2022 کال کې په اروپا کې جوړ شي یونان له جغرافیایي پلوه افغانستان ته ورته و نو په پای کې مو حالت ثبت چارې وکړي نو په پای کې مو حالت ثبت چارې وکړي
عزیز دلدار او رولوف جان مینا د آهنګ سیما فلم لیکوالان دي اول باسو تورای هم له مهمو تولیدونکو څخه دی مجد جمال زاده نیلوفر کوخانی او لینا عالم په دې فلمونو کې مرکزی رولونه لوبولی دي د آهنګ سیما فلم جوړونکو وایي چې دا فلم په داسې حال کې په جلا وطنۍ کې جوړ شوی چې په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې سینما له منځه تلو سره مخ ده. د فلم جوړونکو په وینا د طالبانو د واکمنۍ تر مخه د افغانستان سینما لږ پرمختګ کړی و او د سینما د کارکوونکو لپاره د کار زمینه مساعده شوې وه، خو د جمهوري نظام تر سقوط وروسته راپورونه وایي چې طالبانو ټولې سینماګانې تړلې دي او هغو شخصي تولیدونکو او فلم جوړونکو چې په فلم جوړولو بوخت و اوس فعالیت نه لري. د طالبانو حکومت د 14 کال د لړم په 13 نیټه یو مکتوب خپور کړ او له ټلویزیونونو یې هم وغوښته چې هر ډول ډرامې چې ښځې پکې رول لوبوي خپرې نه کړي، چې دا امر د سینماو اړوند هم و. خو تر دې مخکې د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی ځینې موضوعات لري چې د افغان فلم له لارې به فلم شي، خو تر اوسه د طالبانو په 3 کلنه واکمنۍ کې د افغان فلم لخوا کوم تولید نندارې ته نه ده وړاندې شوی. په همدې حال کې فلم جوړونکي او د افغان فلم پخوانی مشره زهرا کریمی وایي چې هڅه کوي په جلا وطنۍ کې هم د سینما له لارې د افغانستان وضعیت نړۍ ته وړاندې کړي.
در حال حاضر سینما
په اوسنی وخت کې سره له دې چې د افغانستان سینما په جلا وطنۍ کې ده، سینماګران په جلا وطنۍ کې دي، خو رویا سادات، شهربانو سادات، زه په خپل زهرا کریمی له هغو کسانو څخه یو چې په هر حال یو فلمونه جوړوو او له همدې جلا وطنۍ هم ګټه اخلو. سو د سینما له لارې د افغانستان وضعیت خلکو ته ښکاره کړو.
د زهرا کریمی په وینا خپل هم پلان لري چې ډیر ژر د پرواز از کابل په نوم یو فلم جوړ کړي او نندارې ته وړاندې کړي. د اهنګ سیما فلم د ټوکیو د فلمونو په نړیوال فستیوال کې د آسیایي راتلونکي په برخه کې د 10 غوره نړیوالو فلمونو په منځ کې وو چې د چین، امریکا، ایران، مالیزیا او نورو هیوادونو د فلمونو په کتار کې نندارې ته وړاندې شو.
ورته د خبري سات روسي راپورته د نورستان په ختیځه ولسوالۍ برګمټال کې د خوړو نړیوال پروګرام په مرسته د یو پل د جوړېدو هڅه پیل شوې دي. ولس هم له دغه پل سره د مالی ملاتړ ژمنه کړې. تفصیل لره له انوري ناورو.
د ختیځ نورستان د برګمټال ولسوالۍ پر نګل کې پر سیند یو لرګین پل جوړولو چاره پیل شوې. یاد پل به 14 متره اوږدواله او 3 متره پلنواله ولري چې د خړو نړیوال پروګرام او د ولس په ګډو هڅو رقبول کیږي. د سیمې دوه تن اوسیدونکو ګلزمان او فضل حق مجاهد د پول ارزښت او پرې د کیدونکو لګښت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دواله ګروپ مصارف دبليو اف ام اوسیل لارې دولت ورکړي او پاتې شو یو لږ لګ پوری کلی خلک پول ځان منلې دي چې دا پول جوړو. پول د ارنګل ساحه کې جوړیږي. ارنګل کلی چې برګمټال عمومي سین نه خو دا پروت دي. خلک ډېر ستونزې او مشکلات سره مخامخ وو. پول سامانونه او بار پول کلی دا پوشا وړل تګ را تک مشکل وو. کله چې سین زیاتې دي خلکو پوری وتل را پوری وتل مشکل وو. سوداګانی هر څه خورو آسونو باندې وړل.
دا ساحه کې په خاک یو پیاده روي یو ولسونه اوستونځ سره مخامخ دي. خو دا غټ غټ کلی دي. تګ را تګ مونږ لپاره مخکې ډیر مشکل وو. اوس دا چې جوړیږي مونږ ډیر خوشحالي کو ټول ولس خوشاله ورنه دي. خو د برف کوچن امراضي او دا پل چې جوړ شي ان شاء الله دا پل کې چې مونږ تیرې وو دا جمی کېم دا زمولار خلاص شي.
د برګمټال په ګډون په نورستان کې د کرکلي لغرونو د خاصو او څارویو ته د غیا راوړلو زیات مسولیت ته خزو پر غاړه دی. هر یوی د پیټو وړلو لپاره لرګیو جوړې شوی کجاوی پر شا کړی وی او په ډیرو سختو لارو مزلونه کوي. قومي مشر حاجی غلام الله نورستانی او د نورستانیانو قومي شورا مشر امیر محمد ولسدری راته وویل د ارنګل پل جوړېدو سره به ټول خلکو په ځانګړي ډول خزو ته سانتیاوی برابرې شي او لملاګانو به کجاوی را کوزی شي.
شیرزاده پول جوړ شي ان شاء الله ډیر سہولت به خلکو ته پیدا شي. حتی خزو نه دا کجواب هم خطا شي. موږ نورستان طبقه او ناس خو تاسو ته معلوم ده په کجاوی کې لرګی راوړي. نو که چیرته داسې زمینه مساعد شو دا پول جوړ شو ان شاء الله د خزو کار به هم کم شي که جواب د خزو شان حکته شي.
د غارنګل ساحه په برګمټال ولسوالي کې یو ځنګلي ساحه ده او د برګمټال ولسوالي افسای په نوم د کلي خلک او یا د شوتګل په نوم کلي خلک همدارنګ د برګمټال شرقي او غربي د کلو خلک هم دغه پول جوړولو څخه وروسته ډېر ګټه اخیستل شي.
د سرپرس حکومت د کلیو پراختیا او بیا رغونې وزارت هم د دوی تر واک لاندې باختر اجانس ته پر یاد پول د کار پیل کېدو خبر ورکړی دی.
اوریدونکو په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په کابل کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. د ومې ورځې پروګرام خپرېدو ته چمتو دی خو په مکرۍ د خبرونو لنډیسته د ایران د بشری حقوقو یو سازمان حلواش اعلان کړی چې ایرانی چارواکو د زاهدان په زندان کې او افغان بندي اعدام کړی دی. د حلواش د راپور په اساس د افغان نوم محمد نبی پوپلزای یاد شوی. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي په زابل ولایت کې د وې دولس کلن نجلۍ د جبري واده مخه نیولې ده. اسرائیل د لومړي ځل لپاره په لبنان کې د سپتمبر میاشتې د پیجرونو یا پیغام لیږدونکو وسیلو د چاودنو مسؤلیت په غاړه واخیست. پنځه ایرانی پوځیان پرون د سیستان او بلوچستان ولایت په سراوان سیمه کې وژل شوی. تر اوسه د برید څرنګوالی معلوم نه دی او مسؤلیت هم چا نه دی منلی. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن په یو برخلیک ټاکون کې لوبه کې له بنگلاديش سره مخامخ کیږي.
د ازادۍ رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنوارم او د ونی د پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادۍ ځانګړي و مې ورسته مو را بولم. نن خبرېږي چې د امریکا د ټاکنو په ورځ روسیې فضا ته د 55 مصنوعي سپوږمکیو د استولو نړیوال ریکارډ جوړ کړ. د یو لیونی په ژوند باندې لومړنی لیکل کېدونکي کتاب نه مهم خبرو. له دې هم خبرېږي چې یو کمپنۍ د ایټالیا د طبیعي ښکلا د بې جوړې منظرې کامو جهیل تازه هوا په ډالرو پلوري. خو دا چې امریکا کې ولسمشریزو ټاکنو او پکې د ټرمپ بریا د نړۍ د ټولو خلکو رسنیو پام ورجلب کړی دی، نو په دې موضوع ډېر پاتې کیږو. ټرمپ ټاکنیزو کمپاینونو کې د امریکا د اقتصادي، قضایي، پوهنیز او ټولنیز سیستم د رغونې په تړاو 15 لوی ژمنې کړي چې په زوره د شاوخوا 10 میلیونه ناقانونه کډوالو د شړلو موضوع یې په سر کې ده. خو نړۍ کې د جنگونو د ختمولو د ژمنو ترڅنګ د افغانستان طالبانو، چین او ایران ته ځینې ګواښونه هم کړي. د ټرمپ له بریا وروسته د نړۍ سیاسي چاپرچل کې د زیات نخو د ملموس بدلون تمې واندښنې شته. نن به خبرونه کې وورو چې د افغانستان په شمول ترامپ ته مخې ته کوم درانه مسایل د حل لپاره پراته دي. ومې ورسته بیا مسلم شي. تیرونه ډونالد ترامپ د امریکا په تاریخ کې دویم کس شو چې یو ځل واکمنی کوي، دویم ځل ټاکنې بایلي او دریم ځل لپاره یو وار بیا د ولس لخوا د ولسمشر په توګه انتخابیږي. هغه چې له بریا وروسته د ټولو روانو جګړو د ختمولو او د کومې نوې جګړې نه پیلولو خبره یې کړې ده. په بریالي کې دوی د طالبانو د حکومت په ګډون د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو مشرانو او سیاستوالو ښاغلي ترامپ ته د امریکا د منتخب ولسمشر په توګه د بیا ټاکل کېدو مبارکي ورکړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي د متوازن بهرني سیاست پر رڼا کې هیله لري چې د امریکا راتلونکي حکومت واقعي بینانه ګامونه پورته کړي او د دواړو هیوادونو په اړیکو کې ملموس پرمختګ او نوې سفر کې رامنځته شي. دې دریسته په اشاره یې د طالبانو مخالف جنرال سمی سادات ویلي چې طالبان د ترامپ په بریا باندې ډارېدلي دي.
د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د متوازن بهرنی سیاست پرانا کې د امریکا متحده ایالاتونو د ټاکنو د پایلو ل راڅرګندیدلو سره هیله لري چې د امریکا راتلونکي اداره واقعي بنانه ګامونه پورته کړي ترڅو د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې ملموس پرمختګ رامنځته شي او دواړو هیوادونو وکولای شي د متقابل تعامل پرانا کې د اړیکو نوې سفر کې پرانیزي. د افغانستان اسلامي امارت او د امریکا متحده ایالاتونو ترمنځ د دوه هوکړه د جمهور رئیس ډونالد ترامپ د واکمنۍ پر مهال لاسلیک شو چې له هغې وروسته شل کلن اشغال پای ته ورسید.
د طالبانو سختې ورځې را روانې دي. رئیس جمهور ترامپ څو ځله په خپل وینا کې ویلي چې ما بلا ملا برادر ته څو ځله دا څرګندونه کړې وه کچیرته یو امریکای زخمی شي یا مړ شي ما تستا کور مروم دستا کور نه پریدم. دا په خپل خبرو کې دا هم ویلو چې د 15 بلین ډالر وسلې من طالبان تفریخي دي. طالبان ته من د شیخ زین پریخي دي چې هغه من د خپل دفاع لپاره جوړ کړو چې دا غي د بګرام یادونه هم کړل. زبو دا ټول هر څه ویجاړوم دا وسلې به مولما او کو وشو بګرام ته بیا زم زکه ما وسره په هوکړه کې دا ویلو چې په 3000 اسکر به په بګرام کې پاتې کیږي. د بل طرف نه طالبان دا دعوه کوي چې نه موږ اشغال ختم کړی دی او موږ امریکا په ګونډو کړی دی. دواړه طرفونه په خپله خبره ګورو چې څومره ودرېږي. فکر کوم ټرمپ په امریکا په طالبانو گزارونه کوي. د طالبانو لپاره به د ټرمپ دوره خورا مشکله دوره وي. دوی د دغه دورې نه څنګه ووځي دا به آینده وخت موږ ته وښایي.
خو د ملي مقاومت جبهه په نوم د طالبانو سیاسي او وسلوالي مخالفي ډلې له افغانستانه د ټرمپ د پریکړې لمخې د امریکای ځواکونو وتلو ته په اشاره ویلي اوس دا غوتروتنو د اصلاح وخت دی. د حامد کرزی او خلیلزاد په شمول یو شمېر افغان خزینه او نارینه سیاستوالو هم ډونلډ ټرمپ ته مبارکي ورکړي. مګر اصلي پوښتنه دا ده چې ټرمپ به د افغانستان په اړه څه اقدامات کوي. که څه هم د دوهې هوکړې په محل خغلی ټرمپ طالبانو ته خوږه ژبه کارولې وه خو له واک تر لرې کېدو وروسته طالبانو نه د بګرام د بیرته نیولو د ځواکونو د وتلو په محل ګډوډۍ کې د ښکېلو نظامیانو سره حساب کولو او له طالبانو د امریکایي وسلو د بیرته اخیستلو یا یې د تخریبولو ګواښونه هم کړي. یو شمېر شنونکي وایي طالبانو سره د دوهې هوکړه ټرمپ کړې ده او بنه غواړي چې د خپلو ټاکنیزو کمپاینې ګواښونو په تسلسل کړې پرې راتنګ کې. خو ځینې نور بیا وایي ټرمپ او ډلې له افغانستانه د خروج په حق له اشتباهاتو ته زیر شوې ده او وبه غواړي چې طالبانو سره په ځینو مسایلو باندې حساب کتاب وکړي. د ټرمپ د بیا وخت رسیدو سره سم دا پوښتنې هم راپورته شوې چې ټرمپ افغانستان سره کړي څه دي او که دا څه کول هم غواړي نو څه شی باید وکړي. ډونلډ ټرمپ لومړی ځل واک ته رسیدو له افغانستان د ځواکونو د ایستلو خبر وکړه او د جنوبي اسیا لپاره ټاکل شوې تګلاره کې په طالبانو د فشار زیاتولو خبره کړې و چې خورا هرکلی وشو. هغه مهال په 2018 او 2013 کې په طالبانو درنی امریکایي بمباري هم وشوه. خو په همدغه کلونو کې د ټرمپ لخوا افغان سولې لپاره زلمی خلیلزاد ځانګړی استازی وټاکل شو. د عمران خان حکومت تر حده زیات خواته ونیو. ملا برادر اخوندی را خوشی کړ او دوحه کې د سولې ګرمې خبرې پیل شوې. خو داسې چې افغان حکومت لمنځه ووت. ټرمپ ټاکلی و چې د سولې له هوکړې وروسته طالبان کم ډیوډ امریکا ته وغواړي او د طالبانو د مشرانو ستاینې هم وکړي. په ټرمپ د بایدن ادارې تور پورې کړه و چې د دوهې هوکړه که هر ډول و د ټرمپ ادارې مسؤل ده. خو وروسته ټرمپ وویل له افغانستان یې وتل غوښتل اما په دې ډول چې د بایدن اداره وته هرګز د دنیت نه. هغه د طالبانو د امریکایي وسلو بیرته اخیستلو او باګرام د نیولو غوښتنه هم کړې. خو آیا دا ممکن دي؟ ډیر شنون کې وایي چې ممکن نه دي.
افغانانو یا د لویه شمېره د دیاسپورا چې نن سبا په مختلفو هیوادو کې مخصوصا په متحده ایالاتو کې چې یوه ډیره واخنه برخه ده د افغان د لوستو خلکو دیاسپورا میشته. دوی هم ونه شو کړی چې داسې یو واحد نظر یا واحد سازمان یا لکتلګه یو یا دوه سازمانه چې هغوی د کار سازمان وای دا ایجاد کړی وی تر څو په دغه واحد نظر او په واحد عمل په یو واحد سازمان کې ولو که دا سازمان یو یا دوه وای. خو دوی خپلې اړیکې د متحده ایالاتو سیاسیونو سره، فعالینو سره، نظامیانو سره، ډیپلوماتانو سره تامین کړی وی او په یو مرکز د لابی مبدل شوی وی. داسې په نه چې دا کار ونه شو او د افغانانو حرکتونه ټول ډیر پراګنده او بې نظمه ثابت شول لږ تر لږه تر اوسه. اوس کله چې ډونلډ ټرمپ وټاکل شو د ډونلډ ټرمپ اداره او هغه کسان چې دی به په خپل کابینه کې ګماري لکه د بهرنیو چارو وزیر، لکه د امنیت شورا مشاور، لکه لوی درستیز، لکه دفاع وزیر او نور هغه حلقات او مرکزونه چې د متحده ایالاتو بهرنی سیاست هغه اساسي استقامتونه ټاکي او مخصوصا د افغانستان په ارتباط چې کومه اجندا لري او تدوین شوی د دوی سره د پخوا هغه به تطبیقی، یعنی موږ به متاسفانه چې د یو شوی عمل په مقابل کې واقع استو، په داسې حال کې چې کچیرې موږ لکه ما چې اشاره وکړه هغه پخوا مې اشاره وکړه یو انسجام رامنځته کړی یو واحد نظر او د دې لپاره کار کړی و د امریکا په استبلیشمنت کې، کېدای شي چې نتایج به ښه وو یا به لږ تر لږه یوه بله پروسه را شروع شوی وی.
ټرمپ داسې یو شخصیت دی چې هغه د جنګونو شوقي نه دی، هغه وایي چې موږ باید امریکې ګټې وساتو، د امریکې سرحدات وساتو، د امریکې خلک وساتو، موږ ته ضرور نه ده چې موږ په افغانستان کې یا کوم بل هیواد کې هلته ورسي او پولیسي وکړي او خلکو ته ووایي چې تاسو باید حقوق بشر ولرئ، تاسو باید د ښځو تعلیم وکړئ، تاسو باید ډیموکراسي وکړئ. دی ټرمپ په دې باور دی او په اول ځل کې یې وویل، دویم ځل کې هم دغه دی، دی وایي چې دا زموږ مسؤلیت نه دی. نو تر څو پورې چې ټرمپ په دې باور وي چې د افغانستان له خاورې څخه امریکې ته تهدید نه دی، دی به د طالبانو پر ضد باندې اقدام ونه کړي، ځکه ټرمپ دا سړی نه دی چې په دې فکر کې وي چې افغان میرمنې تعلیم نه سي کولی. دی وایي چې تعلیم نه سي کولی هغه ستاسو خپل داخلي مشکل دی، دا مشکل سره حل کړي، ولې ستاسو د ښځو د تعلیم لپاره زه نه سم کولی چې مثلا مصارف وکړم، زه نه سم کولی چې امریکایي اساکر ووژنم. او که تاسو دا د یو امریکایي له دیده ورته وګورئ، دی منطقا ښه خبره کې، دی وایي چې ستاسو په جنګ کې، ستاسو په جنجال کې زه نه خولی تاوان یوستم، الله چې ماته هیڅ دا موضوع متوجه نه ده او موږ ته دا تهدید نه دی. نو طالبانو اطمینان ورکړی دی امریکایان ته چې د دوی خاوره به د امریکې په مقابل کې نه استفاده کیږي، او د دوی همدا اطمینان پکار دی.
او که څه هم روسیې د تیر ځل په پرتله دا ځل د ټرمپ بریا ته لیوالتیا ډېره نه خوده، او د ټرمپ په شمول بایډن او کمالا هیرس ترمنځ فرق هم نه کوو، خو د اوکراین جګړې په رابطه د ټرمپ دریځ له ټاکنو راهیسې د پام وړ ښکارېده. ټرمپ ویلي وو که دی واکمن وای روسیې په اوکراین حمله نه کوله، خو که واک ته ورسېده د جګړه به ختمه کړي. اوس چې ټرمپ واک ته رسېدلی، د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي چې هیواد کې له څه باندې دوو کلونو راهیسې د روسیې جګړه روانه ده، ویلي د ځواک پر مټ سولې ته د ډونالډ ټرمپ د ژمنتیا هرکلی کوي. که څه هم زلنسکي له څه مودې راهیسې امریکا او نړیوالو پسې اوکراین کې د سولې لپاره خپله طرحه هم درګرده ګرځي، خو دا ځل یې پر خپله ایکس پاڼه د ټرمپ بریا او د اوکراین جګړې په اړه د هغه ارادې ته په اشاره ویلي، دا په واضح ډول هغه تګلاره ده چې اوکراین کې سوله راوستلی شي.
په خپلو کمپنی خبرو کې سوزل دا خبره تکرار کړه چې زه به د یوکراین سره په روس باندې معاملې کوم، او روس په دې باندې قانې کوم چې یو معاملې ته موږ سره ورچیږي. یوکراین کې دوی تقریبا د 200 بلیون ډالر نه زیات وسه پوری لګولې دي، چې دا د امریکا په اقتصاد باندې یو ډیر غټ گزار دی. دی وایي چې تر څو د یوکراین جګړه به نه وي او روس دې هته نه رسیدل چې په یوکراین باندې حمله کړي وو، خو دې د خپل ناټو ملګر نه چې په هغه کې جرمني او پولند او انگلند شامل دی، لندن شامل دی، هغه په پرزیدنت ترامپ باندې ډیر زیات فشار اچي چې نه ته یوکرين مه پریږده او د یوکرين په جګړه کې موږ سره ملګری اوسه. دا به وخت خو ځکه موږ پرزیدنت ترامپ همیشه لیدلې دي چې د خپل خبرو باندې ولاړی، کومه خبره چې هغه سر تر رسي چې د بده خبرې څومره سر ته ورسي یوکرين مه پریږدي که پریږدي دي، خو ښکاری دا چې د یوکرين پریږدي.
روسیه مبارکي ګانی نه دی ورکړلی، لږ تر لږه تر اوسه تر هغه ځای چې ما تعقیب کړی دي. او دا واضح ده چې دومره په دونه کچه تعزیرات او تحریمات په یو هیواد وضع شي، نو هغه هیواد غالبا تبریکی به ورنه کړي که دا کار کوي. نو په ډیرو خاصو ادبیاتو چې همدغسې هم څرګنده شوه په دغه د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې. په دې اعلامیه کې دوه ټکي ډېرې مهمې دي. یو ټکی دا چې روسیې په دې اعلامیه کې ویلي دي چې موږ ته د متحده ایالاتو پالیسی د روسیې په استقامت کې کاملا څرګنده ده، او دا پالیسی تدوین شوې، ترتیب شوې ده او پلی کېږي که جمهوري پلاو راځي قدرت ته، که پخوا دیموکراتانو په اقتدار کې. دا پالیسی د روسیې تضعیف کول دي، د هغې درول دي، په دې اعلامیه کې راغلی ده. نو موږ په دې خبر استو. بیا راغلی ده چې موږ به خپلو عملیاتو ته په اوکراین کې چې دوی ورته خاص نظامي عملیات وي، دې عملیاتو ته به ادامه ورکوو بې د کوم تغییر څخه. بل موضوع چې الته ورته اشاره شوی ده هغه دا ده چې د نوې ادارې سره به یعنی د امریکا نوې ادارې سره به موږ هغه وخت کار وکړو چې هغه مشخصا او مستقیما رئیس شي په سپینې ماڼۍ کې کار وکړي. یعنی تر اوسه لا وخت دی چې موږ دوی سره کار وکړو.
بلخوا د ټرمپ د بریا لپاره تر ټولو زیاته خوشحالي په پاکستان کې د عمران خان پلویانو کړې ده. هغوی باور لري چې ټرمپ د افغانستان مسله کې په عمران خان ډیره تکیه کړې وه. هغه یې امریکا ته وباله، خود دوستي ګڼلی و او اوس به یې له زندانه هم ورته راخوشي کړي. بلخوا د پاکستان رسمي حکومت چې له تیرو څلورو کال راهیسې ورسره د بایډن د ادارې اړیکې خورا خرابې شوې وي او هیڅ واکمن یې سپینې ماڼۍ ته ور ونه باله، د ځل شهباز شریف ډونالډ ټرمپ ته د ټاکنو د ګټلو د مبارکۍ تر څنګ د اړیکو د پراختیا او ګډ کار بلنه ورکړې ده. خو د چارو شنونکي وایي پاکستان د ټرمپ ادارې سره هم د طالبانو په مسله کې ناغېړي کړې ده چې همغو ناغېړیو له پاکستانه د امریکا اصلي ادارې خفه کړي دي او د بایډن اداره هم ورسره خپله کومه ستونزه نه ده پارلې، بلکې ستراتیژیک ملګرتیا کې د ناغېړیو له امله ترې د امریکا د اسټبلیشمنټ مخه وخته ده چې ټرمپ به هم ډېره توجه ورته ونه کړي.
افغانستان او پاکستان دا د امریکا په ترجیحاتو کې په لومړیتوبونو کې د دې څه نشته، ځکه چې نورې مسلې امریکا ته لوی لوی موجود دي. کورنۍ هم د ډونالډ ټرمپ کو تاسو انتخابي کمپاین کې دغه ویناوي وګورئ نو دغه زیات فوکس خو په خپل امریکا دی. بیا نور لکه د فلسطین مسله ده، د اوکرين جنگ لا روان دی، نو ګومان نه کوم چې دومره زیات سومره چې دلته هیلې دي چې بس ډونالډ ټرمپ راغی نو شهباز شریف یې تاسو سرکار ته تیارې ما بلال بټو بیان راغی، دا عمران خان د پارټي بیان راغی. عمران خان پارټي خو امیدونه لري، لیکن زه ډېر زیات بدلون نه وینم د امریکا په پالیسو کې، ځکه چې د امریکا د حکومتونو د پاکستان نه چې کم خفګان په ماضي کې وو هغه ګومان نه کوم چې هغه بس ډېر زیات لري شي. خو بیا هم امریکا به یو سوچ دا هم کوي چې څومره د پاکستان سره لري پاتې کیږي، نو بیا پاکستان د لپاره نورې لارې دي. بیا روسیې ته اوس نن سبا سیم پاکستان لږ نږدې ښکاري، خو ممکن ده که د امریکا دغه پالیسي وي چې پاکستان سره اړیکې نه ښه کیږي یا هغه بد اعتمادي نه ختمیږي زړه، نو بیا به وروسته پاکستان نور هم نږدې کیږي چې هغه امریکا کله هم نه غواړي، ځکه پاکستان نه وړاندې نه چین ته نږدې دی. نو بهرحال بیا هم قتل غواړي چې کله نوی حکومت جوړېږي هغه د پاکستان په اړه باندې څه پالیسي او څه تګلاره خپلوي.
د امریکا باندېدو چارو تګلاره کله هم داسې نه جوړېږي د دې غټ مقاصد وي، شخصیتونو سره دوستی او دښمنۍ په بنیاد نه وي. او هسې هم دا وخت د امریکا د باندنو چارو تګلاره چې کوم د سویلي آسیا لپاره ده، هغه کې چین یو غټ فیکټر دی یا توکې دی، بل هندوستان دی، پاکستان پکې نه دی. پاکستان که د امریکا په باندنو چارو تګلاره کې کله مهم حیثیت ترلاسه کړی دی نو هغه هم په افغانستان د لاسه، یعنی په خوا د روس خلاف جګړه او اوس د 9/11 وروسته د ترهګرۍ خلاف جګړه کې د پاکستان راوټ یا لارې استعمالې دي او د پاکستان په پوز باندې په ممکنه توګه باندې دا یو ګومان کېده چې بری جګړه کې وسره کومک وکي. ټرمپ دغه باندې هم اعتراض لري چې د پاکستان په مخزي کې ولا پیسې غستیو کومک نه کو. نو پاکستان د ساوت ایشیا یا سویلی ایشیا چې د امریکا باندې چا تګلاره پکې مهم هیواد په توګه دا وخت نه شامل. البته د ټرمپ پلویان یا د عمران خان پلویان هم خیال لري په ځینې شیانو کې، او د عمران خان پلویان دا فکر کوي چې عمران خان چې کله وایټ هاوس ته راغلی و نو هغه ملاقات په سپینو ماڼۍ کې چکېده، نو هغه لیک ټرمپ ویلی وو دا 2014 نروستو د شله پورې چې د کله صدر وو او د ملاقات په 2019 کې د کړو د اگست په میاشت کې. نو وی چې دا ډیر مشهور سیاستدان دی او د یو اتلیټ هم دی او بیا ځینې غوښتنه دي لرلې. اوس په امریکا کې البته د هغه لی عمران خان په لویان چې د حساب دی شتمن هغه په دې انتخاباتو کې د هغه ټرمپ ممکنه کومک کړی دی، او په دې کې بیا داسې هم کېدای شي چې هغه لابیستان دلته کې چې کوم چندې ورکوي امدادونه ورکوي په دې انتخاباتو کې هغه ورکړي وي. او اوس د امریکا د کانګرس کم غړي، د امریکا د سینیټ کم غړي، د امریکا د صدر ټرمپ د انتظامی کم غړي چې دی هغه یو بیان ورکړي او پاکستان نه غواړي چې د بشري حقوقو سرغړونه مکوي او د پوسی دی هغه د سیاستدانانو احتساب نه کوي. نو دا چې کېدای شي خو ټرمپ په عمران خان را آزاد کی یا امریکا په عمران خان را آزاد کی د قیده دا یو خوب یا تصور یا یو خوشفهمي ځکه کېدای شي چې امریکا خو د پاکستان د خپل یو هیرو یو اتل را خلاصول غواړي هغه تر اوسه نه کرا خلاص. یعنی امریکا که هر څه غواړي هر ځای غواړي او هر څه غواړي دا داسې هم نه ده.
ترامپ ته په مخه کې د منځني ختیس په خاوره د اسرائیل او حماس او ایران ترمنځ درنه شخړه هم پرته ده. که څه هم حماس ډلې ترامپ متوجه کړی ده چې د فلسطین په رابطه د بایدن لاره تعقیب نه کړي، خو د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ترامپ په بریا تاریخ بیرته راګرځېدلی بللی او ټینګار یې هم کړی ده چې د ترامپ بریا به د امریکا او لوی متحد اسرائیل ترمنځ یو نوی پیل وي. ترامپ چې 2000 کال کې د ایران د اعتراضونو ملاتړ کړی او دا ځلې د بریا پیغام کې ورته د ایران پخوانی شاهزاده او د واکمنۍ داوادار شاهزاده رضا پهلوي بیا د ایران د ولس د ملاتړ او د خوندي رژیم د لمنځه وړلو برخه کې لاسنیوي غوښتنه کړې ده. هغه ویلي اخوندي رژیم چې سیمه او منځني ختیځ کې ترور بې ثباتي او ګواښ اچول باید دغه ګواښ د لمنځه وړلو لپاره د ایرانیانو ملاتړ وشي. ترامپ چې تیر ځل راتک سره د ایران لاټومي تړونه وتلو دا ځل راتک سره یې پوښتنې زیاتې شوې چې آیا ایران به له اسرائیلو د تیرو اونیو بریدونه غچ اخیستلو زړه وکړي که نه.
ممکن دی چې ایران باندې فشار سي واشي او ایران باندې پابندۍ زور سي واشي، خو د حزب الله او د لبنان او د حماس او د غزه مسله د خبرو اترو د لارې حل شي. یو مثال دار چې کله د طالبانو سره د هغلي ترامپ په وخت کې د دوه تړون کېده، د هغه وروسته پلان او منصوبه دا و چې طالبان به د امریکای یو ډیر مهم ترين کیمپ ډیوډ ترازی او دا ترامپ پریکړه کړې وه. دا غیر معمولی تصور و. او به کی کنه دا په انتخاباتو کې د غک کړې دي چې په دغه سیمه کې امن غواړي، دواړه دي قلار شي روغ دیو کی. البته اسرائیل سره پوځي کومک مالک کومک او دا غوسر دا جفا چې دا دوستان دي ترامپ هم پاګه تګلارا ولاړ دی او د دې تګلارې سخت مخالف چې دغه ایران دی.
او د ډانلډ ترامپ بیا وخت رسیدو سره هم مهاله دا ګنګوسی هم زیات شي چې آیا ترامپ د خپل بیان مطابق له ناتو سازمانه امریکا او باسي کې به پکې پاتې شي. هغه ټکه چې د امریکا د ناتو اروپایي متحدین یې د ترامپ اړه اندېښمن کړي وو او د روسیې په اړه خپل نوی دفاعي تدابیر ته لا زیات متوجه کړي. که څه هم کال وړاندې ترامپ دا خبره وکړه چې دوی د ناتو لپاره خلکو سره جنګونه نشي کولی او امریکا به ناتو نه ووځي، خو وروسته یې په اړه کوم وضاحت هم ورنکړ او نه یې په تسلسل نورې څرګندونې وکړې. اما دغه خبره د دې لامل شوه چې په اروپایي هیوادونو کې حکومتونو خپلې دفاعي بودیجې زیاتې کړې. همدا وجه ده چې فرانسې، برېټانیا، کاناډا، جرمني د ترامپ په بریا محتاطانه دریځونه ښودلي او د خپل وګړو په ګټه له امریکا سره د ګډ کار لپاره چمتووالی ښودلی دی. خدا چې له ناتو سره به د ترامپ د ادارې چلند څه وي، آیا له ناتو نه د امریکا وتل اسانه دي که سخت؟ په اړه یې لا ډېر ځوابونه نشته.
ناتو غړي هیوادونه مخصوصا په اروپا کې چې هغه هیوادونه دي د ناتو، دوی په ناتو کې د هغې په مصارفو کې، په هغې تجهیزاتو کې، تمویلاتو کې، په تسهیلاتو کې خپله ونډه کمه اخلي او ښایي دې ته تغییر ورکړي. او مخصوصا په دې هم ټینګار کوو چې په اروپا کې د امنیت تامین دا باید د اروپایانو دنده اوسیږي او دا وظیفه باید یوازې او یوازې اروپایان په غاړه واخلي.
د دې انتخاباتو په اروپا کې یو ډیر سمدټک منفی جوړ اثر ولیدل شو او ناتو ائتلاف البته د ماتېدو خطر ما چې دلته کل سفارتکارانو سره خبرې کړې دي، ما چې کوم د ماهرانو سره خبرې کړې دي اندر دې په منځني ختیځ کې د ماهرانو سره، نو هغه چې ناتو ماتېدل ممکن نه توګه باندې دا تصور ډیر خیالي دی، خو ځینې شیانو کې به ډېر لوی جنجال وي او د دې جنجال ګټه به بیا د ناتو مخالفین ته رسي چې بای کې روس تر ټولو غټ طاقت دی. البته ترامپ وایي چې زه د سفارتکارۍ او د شخړو د جنجال د حل غټ لوبغاړی ما دا مسلې به حل کړم، او په تیر شوي وخت کې داسې ځینې مثالونه شته چې هغه مسلې یا ستونزې ترامپ حل کړې وي.
د ټولنیزو رسنیو د تیری اونۍ بحث په ترکیه کې د افغان سیاسیونو د وی بی پایلې او پټې غونډې د رسوا کېدو وچې د افغانانو توند بحثونه راوپارول. که څه هم د حامد کرزي دفتر پخوانی رئیس کریم خرم رد کړ چې دا غونډه د حامد کرزي د دفتر لخوا جوړه شوې و، خو سرچینی وایي غونډه د حکمت کرزي او مصطفی مستور ترڅنګ د ادریس زمان لخوا رابلل شوې و چې د ګلبدین حکمتیار زوی او د طالبانو لخوا جعفر مادوی هم پکې مهم رول درلود. د غونډې ته شاوخوا اویا نور سیاسونه مربلل شوي چې هیڅ انځوري رسنی شوی نه دی او د ګډونوالو ترمنځ یې بحثونه په بدرنګۍ پای ته رسېدلي. خغلی احمد کرزی مصطفی مستور په دې اړه څه نه دی ویلی او نه وضاحت ورکړ. خو کریم خورم ویلی د غونډې ګډونوالو ته په احترام دا ناسته د حامد کرزی لخوا نه وتنظیم شوه. بلخوا ټولنیزو رسنیو کې د افغانستان په سیاستوالو د غلي کې ناستو غوونه زیات شوی او ویلی شوی دی چې دوی د واک او سهمیت د رسیدو پر ځای د ولس ارادي ښکاره کېدو پورې چوپ پاتې شي. ګڼو کارونکو ویلي پخوانی سیاستوال که هر څومره ناستې وکړي ملت د پاره بیا د منلو وړ نه دي او دوی به د خپل راتلونکي په اړه نوې فیصلې په خپل وخت سره په خپله کوي. او د ټولنیزو رسنیو بل موضوع جالبه خو په زړه پورې ځکه وه چې دا ځل افغانستان کې د کوم سیاسي شخصیت پر ژوند نه بلکې له حالاتو د یوه لیونی شوي انسان په ژوند د کتاب چاپېدو وه. محمد الله حمیم چې ځوان لیکوال او شاعر دی دا کتاب د هاشم لوګری په نوم د یو داسې کس په ژوندانه لیکلی چې شاهانه ځواني یې تېره کړې او هغه وخت یې خاص سیاسي لوری او نظر هم درلوده خو اوس حالاتو له رواني لحاظه دومره ځپلی دی چې د هغه د دروني کیسې د اورېدلو پر ځای خلک یوازې ټوکو ټکالو او ساتیرۍ لپاره اوري. هاشم لوګری څو کاله وړاندې لوګر کې د افغان ځواکونو په یو کاروان د طالبانو برید کې مرګونه ټپي شوی هم و خو لا د سپینو خبرو نه غورځېدلی نه دی. په ټولنیزو رسنیو دغه کتاب ته خاصه تنده ښودل شوې او دا له چاپ وړاندې یو ښه اثر بلل شوی دی. همیم ته نږدې دوستان ادیبانی وایي دا د تراجیدیک ژانر یوه نوښتګره کیسه ده چې له روغو انسانانو او لیونیانو سره زموږ د ټولنې روان کړی چلن په دردناکو ادبیاتو انځوروي.
وطنه ستا لیونی دا کتاب مې د هاشم لوګری چې په خلکو کې په هاشم لیونی مشهور ده د په ژوند لیکلی د ځینې دوستان به خبر هم وي هغوی چې له هاشم سره نږدې پاتې شوي. هاشم په لکه پیدایشي لیونی نه ده د ځوانۍ ډېر ښه کلونه لرل د ماشومتوب د ځوانۍ بیا د هجرت له هغې وروسته د ده په غرونو کې د عمر په غرونو کې د روسانو په وړاندې د جنگ کلونه او بیا چې له هجرت وروسته د خپل وطن ته راستنیږي همدا د ده د لیونتوب کلونه هم دي. په دې کتاب کې دغو ټولو پیښو ته تفصیل ورکړل شوی او په دغو ټولو پیښو به خبر شئ چې او په هغو پیښو به خبر شئ چې دی لیونی که. دا کتاب مازیګر خپرندویه ټولنه چاپوي د اتیاو شاوخوا صفحې لري. نوم پرې دا ښکلی نوم وطنه ستا لیونی دا راته کاروان صاحب خوښ که. نو تمه ده چې دغه کتاب د یو لیونی سره موږ ته چلن راوښیي او دا راوښیي چې تیرو بدمرغیو تیرو ناخوالو د وطن تیرو حالاتو موږ ته څومره هاشمان راکړي دي.
وطنه ستا لیونی نه یوازې د هاشم لوګری د ژوند کیسه کوي بلکې نورې ډېرې وړې او خوږې کیسې هم له ځانه سره لري. دا کتاب له نوښته ډک دی. د کتاب بازار به ورسره وغوړېږي او د ټولنې یوې لویې ستونزې ته به د خلکو ورپام کړي. لیکوال یې د خپل ځانګړي نثر په زور د ډېرو خلکو او چارو په اړه د خلکو احساس وربدلوي. ومو لوست خوند یې راکړ پوه شو چې ټولنې ته خیر ډېر دی نو ځکه مو یې چاپ ته
او د ټولنیزو رسنیو بله موضوع خورا وحشتناکه وه. د طالبانو د امر بالمعروف محتسبینو په غزنی کې د خواجه عمري ولسوالۍ قولي کلي یوه کور نه داسې سپین ږیری موندلی چې له 50 کالو راهیسې په ډیر بد حالت کې ژوند تېروه. طالبان په ټولنیزو رسنیو وایي دا کس حبیب الله نومېده او تر اوسه له خپلو ټولو انساني حقونو بې برخې و خو اوس یې کورنۍ ته سپارلی او ورته یې ټینګار کړی دی چې ټول انساني حقونه یې خوندي کړی شي. خو د ټولنیزو رسنیو فعالان ویلي دا څوم ځل دی چې طالبان دا ډول کسان له پټو ځایونو راباسي او دروغ روغتیا یې په خپل ځای خو دا نیک کار دی. اما طالبان دي د هغو انسانانو د بشري حقونو د خوندیتوب غمه هم وخوري چې د افغانستان په نوم جغرافیه کې بیکاره بیروزګاره خپلو سختو قوانینو لاندې بندیان ساتلي دي.
او
او د نړۍ له ګډ ګډ نه جالبې خبرې بیا دادی چې په کومه ورځ امریکا کې میلیونونه انسانانو خپل سرنوشت لپاره رای کارولې. په همدغه ورځ د نومبر په 15 روسانو فضا ته د نړۍ په تاریخ کې لومړی وار تر ټولو ډېرې 55 سیټلایټونه یا مصنوعي سپوږمکۍ وتوغولې. د روسانو فضایي اداره روس کاسموس وایي په دې ډله کې 55 سپوږمکۍ د دوی خپلې دي، یوه ورسره د چینایانو شریکه ده او یوه بله ورسره د زمبابوې شریکه ده، خو دوه مستقل سپوږمکۍ بیا د ایران دي چې دوی ورته د فضایي تحقیقاتو لپاره خپل ماموریت کې واستولې. دا سپوږمکۍ به په فضا کې د ځمکې د مدار شاوخوا پلټنې کوي، اما جالبوالی په دې کې ده چې تر اوسه هیڅ هیواد په دومره شمېر سیټلایټونه فضا ته نه و استولي. او د کورونا وخت کې به د تنفس لپاره د پاکې هوا په ارزښت او د اکسیجن د سلندرونو په ارزښت باندې پوه شوی یاست. خو د ځل جالبه درته وکړم چې یو کمپنۍ د ایټالیا د کومو جهیل تازه او جنتی خاصیت هوا په وړو سلندرونو کې پلوري. کومو جهیل چې د ښکلا، طبیعت، تازه او ښایسته نرمې هوا له امله خورا شهرت لري، د ایټالیا کمونیکا کمپنۍ غواړي هوا یې په خلکو وپلوري او یو سلندر یې په $10 باندې خرڅي. د دې کمپنۍ په هر واړه سلندر کې د کومو جهیل 400 ملي لیټره سلسلنه تصدیق شوی تازه هوا ده. تاسو به وایئ چې کومو جهیل نو لا څنګه ده چې هوا یې دومره قیمتي ده. دغه جهیل کې د کاسینو رویال او هاوس اف ګوکسی فلمونه جوړ شوي دي چې د نړۍ د مشهورو شخصیتونو لپاره اوس د عیش او عشرت په دمځای باندې بدل شوی. او په همدې سره د نن ومه ورځ عمران غاړم هر اونۍ له خپل سید شینواری سره د ازادۍ لپاره او څپونه خپل ومه ورځ د پیښو د